پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ازادي رادیو قدرمن اوردونکو السلام علیکم. دا ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه ته په خیر راغلاست. دا خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان او سیم پر حالاتو او وروستي معلومات تر لاسه کړئ. نن د پنځم به ورځ ده، د جولای د میاشتې 28مه ده، د 2018 میلادي کال، او د اسد د میاشتې له 15 سره برابر ده. د خبرونه په پایل کې د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کوو. ملالی بشیر چمتو کړی دي.
لومړی ته ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ رتبه دولتي پلاوی په مشرۍ هلمند ولایت ته تللی دی. جنبش رستاخیز تغییر د درېم ځل لپاره په کابل کې اعتراضیه مظاهره پیل کړه، او پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالي جرګې شل غړي د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ د جنسي تیری حکم کړی و. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ولور رتبه دولتي پلاوی په مشرۍ هلمند ولایت ته تللی دی. د ولسمشر مرستیال ویند نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي غنی سره په دغه سفر کې لوړ پوري چارواکي تللي دي. د په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل.
جمهور رئیس نن د یو لوړ پوري هیات ملتیا هلمند ته سفر وکړ.
بل خو بیا د هلمند د والی ویند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د هلمند په شوراب نظامی اډه کې له سیمه ییزو پوځي چارواکو سره د هلمند په امنیتي وضعیت خبرې پیل کړې دي. ښاغلی ځواک زیاتوي چې ښاغلی غنی به په ګرشک کې د هغو پولیسو له کورنیو سره هم وګوري، او غمشریکي به ورسره وکړي چې څو ورځې وړاندې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي وو. په جانیخیل ولسوالۍ کې 14 پاکستانی ملیشي وژل سوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې د 15 ورځې لپاره هم جګړه روانه ده، او په دغه جګړه کې تر دې مهاله 450 کسان وژل سوي او 25 نور ټپیان دي. د پکتیا امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته د تلیفون پر لیکه وویل چې د ګډو ځواکونو عملیات روان دي، او دوی هڅه کوي چې پاتې ځایونه هم له وسلوالو څخه ونیسي. د ده په خبره چې په دغه ولسوالۍ کې تر دې مهاله په وژل سویو کسانو کې 14 تنه وسلوال پاکستاني ملیشه ځواکونه دي. د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ کې تیر مازیګر جګړه پای ته رسیدلې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ سهار چې وسلوالو طالبانو د وانټ وایګل ولسوالۍ باندې برید پیل کړی و، پکښې کې 45 وسلوال وژل سوي او لسلو زیات ټپیان سوي دي. دغه والی وایي په جګړه کې دوه پولیس وژل سوي او یو لستنه نور ټپیان دي. طالبانو افغان ځواکونو ته د درنو مالي او ځاني زیانونو اړولو دعوه کړې ده. جنبش رستاخیز تغییر د دریم ځل لپاره په کابل کې اعتراضیه مظاهره پیل کړه، او وایي چې خپل اعتراضیه لیک به په کابل کې د نړیوالو محکمو اړوند مراجعې ته وسپاري. د دغه جنبش غړي رامش نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیک کې د ولسمشر او اجرایي رئیس او د نورو حکومتي چارواکو د استعفا غوښتنه شامله ده. د جنبش رستاخیز تغییر خپل اعتراضیه مظاهره د خیرخانی د لبجر له څلور لارې پیل کړه، او هڅه کوي چې د حامد کرزي هوایي ډګر په څلور لارې کې د اعتراضیه لیک په سپارلو پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې جنبش رستاخیز تغییر دوه وارې په کابل کې مظاهرې کړې وې. لومړۍ مظاهره یې په تاوتریخوالي واوښته، او مرګ ژوبله هم ور واوښته. تاسو ازادي راډیو اورئ. او اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستاني پولیس وایي د یوې کلیوالي جرګې شل غړي د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ د جنسي تیری حکم کړی و. د پولیسو یوه چارواکي الله بخش د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي، کلیوالي جرګې پر 14 کلنې نجلۍ د دې لپاره د جنسي تیری پرېکړه کړې وه چې د دې نجلۍ ورور پر یوې بلې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. پولیس وایي د دې دوو نجونو کورنۍ خپلو کې خپلوان دي. پولیس وایي دواړه جنسي تیری کوونکي تښتېدلي دي. د پاکستان د ډان خبري ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نجلۍ په زوره د جرګې په وړاندې حاضره کړای سوه، او د جرګې د غړیو او د نجلۍ د مور او پلار په وړاندې پرې جنسي تیری وسو. طبي څېړنو په دواړو پیښو کې جنسي تیری تایید کړی دی. د پاکستان په ځینو سیمو کې د غیرت په نوم دغه ډول جرمونه عام دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د الجزیرې تلویزیونی شبکه تورنه کړې چې په بیت المقدس کې تاوتریخوالي ته لمن وهي او ویلی دی چې غواړي دا تلویزیونی شبکه له اسرائیل وباسي. د الجزیرې تلویزیون چې مرکزي دفتر یې په قطر کې دی او نورې رسنۍ په بیت المقدس کې د نشتو په اړه زیات راپورونه او معلومات خپروي، دا په داسې حال کې ده چې فلسطینیانو د اسرائیلو د هغو امنیتي تدابیرو پر ضد سخت اعتراضونه کړي چې د بیت المقدس په حرم شریف کې په دې وروستیو کې عملي کړي دي. حرم شریف او یاد غزه معبد په بیت المقدس کې یو نسپیستلو ځایونو څخه بلل کېږي. په وروستیو نشتو کې درې اسرائیلیان او څلور فلسطینیان وژل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که امریکا متحده ایالاتونو د دغه هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي، ایران به یې ځواب ووایي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د کابینې په یوه غونډه کې دا خبرې د دولتي تلویزیون له لارې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې د سه شنبې په ورځ د بندیزونو نوې لایحه په 419 موافقو رایو سره د درې مخالفو رایو په مقابل کې پاس کړه او اوس به سنا جرګه پرې رایه ورکوي. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ته دا خبرونه مو یو ساعت ته په دې خبرونه کې پاولو ډیر شو د کوکی ټول خبري مطالب لرو او په دوهمه برخه کې بیا د ازادي رادیو څخه په خبرېدونکو ډرامو باندې بحث تر وړاندې کوو. ازادي رادیو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ته تللی دی. هلمند ته به د ښاغلي غنی د سفر په اړه معلومات درکړو. په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو پر عواملو باندې خبرې کوو او په دې اړه رپورټ لرو. په کابل کې د جنبش رستاخیز تغییر د نننۍ مظاهرې لمنځه رپورټ درته وړاندې کوو. خبریال مو پوسټمه کې دی. د دې ساعت په خبرونه کې تاسو د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه رویدلای سي. په نړیوالو مطالبو کې به واوري چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکي ګوند استازي وایي چې په روسیا د بندیزونو د زیاتولو پر رایحه یوې نوې موافقې ته رسیدلې دي. او په دوهم نیم ساعت کې مو د افغانستان پیژندل سوی شاعر پیر محمد کاروان میلمه دی، خبري برا سره وکړي. په ورستوی څو ورځو کې تاسو د رادیو څخه اروي چې د مختلفو ولایتونو څخه د بي امنیتي رپورټونه ورکول کېږي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې په ورستوی کې سخته جګړه روانه وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ته تللی دی او ویل کېږي چې هلته به د یو شمېر وژل شویو عسکرو او پولیسو د کورنیو له غړو سره وګوري او خواخوږي به ورسره وکړي. په همدې حال کې د غور د تیوري ولسوالۍ د خراب امنیتي وضعیت له امله د ازادي راډیو خبریال وایي چې حتی په هرات کې خلک پاندېښنه کړي او داسې ویره حتی سته چې د سلما بند شاوخوا امنیت به خراب سي. په فاریاب کې هم موږ په وروستیو څو ورځو کې او په پروان کې مو د بي امنیتي رپورټونه درلودل. د ازادي راډیو خبریال دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی، رحمت الله افغان صاحب. او دا اوس د افغانستان کې دغه وروستیو امنیتي پرمختګونو په اړه معلومات راغونډ کړي دي او رپورټ لري. افغان صاحب.
بله فرشته جان، لکه تاسو مشر غنی دی یو لړ مننه. ولسمشر غنی د یو لړ پوډي پلاوی په مشه د امنیتي وزیر درځونې په هدف نن هلمند ته تللی و. د ولسمشر مرستال وینا نجیب الله آزادی رادیو ته ویل چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د دفاع وزارت سرپرست سامدارنګ د کورنۍ چارو وزیر عملیا کوي.
جمهور رئیس نن د کورنۍ وزارت وزیرانو په ملتیا د امنیتي وزارت درځونې او د هلمند ولایت ورسته پیښ کې د امنیتو د پای ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د لیدو په موخه هلمند ته سفر وکړ. د دې سربېره پر دې جمهور رئیس د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره غمشریکي وکړه او د هغو سره یې هم لیده کاته درلوده.
هغه زیاته کړه چې ولسمشر د شورا په پوځي اډه کې د 215 میوان قلي اردو له قومندان سره وکتل او د هغه راپور یې واورېد. نجیب الله آزاد وایي چې په دغه راپور کې د میوان قلي اردو قومندان وایي چې په هلمند کې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه ته تهاجمي حالت تللې دي. همدارنګه راپور کې ویل شوي دي چې په د ناوي ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شوې ده. په نهر سراج مرجه او ندالي ولسوالۍ کې هغه ستونزې چې موجودې وي د دوی سرکو په لمنځ کې هغه لمنځه تللې دي. نجیب الله آزاد هم دارنګ ول چې ولسمشر د هغو پولیسو د کورنۍ لغړې سره هم وکتل چې څه موده وړاندې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباری کې وژل سوي وو. جمهور ریاست وایي چې ټاکل سوی ده نن ولسمشر په څو ساعتونو کې بیرته کابل ته راستون سي. بلی فرشته جانې،
و افغان صاحب په پروان کې د امنیت خرابېدو په پروان کې د نشتو رپورټ ورکړ سوی یو همداراز ویل کېږي چې په جاني خیلو کې وضعیت خراب دی او د تیورې ولسوالۍ د غور په اړه هم مختلف خبرونه خپرېږي. په دې دریو څلورو نننیو مسایلو باندې مو وروستي څه معلومات راغونډ کړي دي؟
بله فرشته جان، دغه د جنگ موسم د طبیعي خبره ده چې په دې کې جګړې زور اخلي. د غور د تیوري ولسوالۍ څو ورځې وړاندې سقوط وکړ. لږ شېبه وړاندې ما د خپل خبریال سره په دې اړه باندې معلومات سره شریک کړل. خبریال وویل چې له والي سره یې خبرې کړې دي. والي ورته ویلي دي چې د تیوري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د خالد په نامه پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. دوی وویل چې امکان لري د نن ورځې تر اخره پورې دغه ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لاسته ولویږي. همدارنګه لکه چې تا یادونه وکړه، د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې هم خطر روان دي. پروسه کال دغه ولسوالۍ سقوط کړی و. وسه کال د سقوط په اړه زیدو نخز راپورونه ورسل. خو وروسته معلومه شوه چې د ولسوالۍ سقوط نه د کړی امنیتي ځواکونه وایي چې هلته اوس هم جګړه روانه ده. او په دغه جګړه کې چې په جانخیلو ولسوالۍ کې روانه ده، بهرنیان په ځانګړي توګه پاکستانیان پکې برخه لري چې نن ورته درنه مرجوب لا وخت ده. یو خبره چې ډېره د پام وړ ده، د څو وخت د پروان ولایت یو څه ناڅه امن او یعنی دغه ولایت چې مرکزی ولایت او دغه تل زیاتې پیښې نه رامنځته کیږي. خو نن چې کوم موږ راپورونه ترلاسه کړي دي، په دغه ولایت کې هم د غربند په ولسوالۍ کې هم خطې سوي دي او پولیسو ته مرجوب لا وخت ده، ورسوال مخالفانو ته هم مرجوب لا وخت ده. بله فرشته
ډیره مننه. پروان کې خبریال له روحه سبا وکړو چې پروان کې خپل خبریال ته ټلیفون وکړو، هغه بعد سیمې څخه د سترګولي د لایحال راته ووایي. ډیره زیاته مننه افغان صاحب، ته ازادي راډیو درنو اوریدونکو. تاسو په افغانستان کې د نننیو چې کومې امنیتي ستونزې په کومو سیمو کې د رپورټونو پر اساس موجود دي، په هغو باندې تاسو د رحمت الله افغان معلومات واورېدل. د ازادي راډیو بل خبریال اجمل آرین له کندوز په یو رپورټ کې وایي چې د کندوز ښار شاوخوا تقریبا دیارلس سیمې پرته له دې چې امنیتي ځواکونه مقاومت وکړي وسله والو طالبانو نیولې دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د دغو سیمو څخه وتلي وو. البته دا د چارواکو په وینا دا معلومات خپره شوي دي. د اجمل آرین رپورټ به سره واورو.
د کندز مرکز شمال ختیځ څنډو کې یو شمېر تصفیه شوې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي چې په دې ورستو کې د افغان کمانډو ځواکونو په 14 ورځو کې د پامیر یوولس عملیاتو په پایله کې د کندز مرکز اړوند شمال ختیځ څنډو کې 14 کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي وو. خو دغه کلي پرته له کومې جګړې بیرته وسلوالو مخالفانو ته پرېښودلې دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې د کمانډو ځواکونو د ډیرو ستونزو او د ګواښونو په منلو سره وروسته له څو کلونو د دغه ولایت مرکز پورې اړوند شمال ختیځ لور ته یو شمېر مهمې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړې. خو د کندز د سیمیزو چارواکو ترمنځ د نه همغږۍ له کبله په دغو سیمو کې بیرته وسلوال مخالفان ځای پر ځای شوي دي.
عملیاتای تصفیوي بسیار به شکل خوبش دوام داشت، یعنی ما رضایت داشتیم و حمایت
موږ د دولتي ځواکونو د تصفیه عملیاتو له بهر څخه راضي وو او د ډیرو ستونزو او ګواښونو په منلو سره دوی وتوانېدل چې د حضرت سلطان او اند قوچي او کنمو سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو د خواشینۍ ځای دی، دغه سیمې چې په دومره مشکلاتو سره تصفیه شوې وې پرته له کومې جګړې بیرته د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې دي او د دولتي ځواکونو ټولې هڅې او سرښندنې په سین لاهو شوې. په ورته وخت کې د کمانډو ځواکونو ویان احمد جاوید سلیم وای چې دوی د کندز مرکز شمال ختیځ لور ته د 14 ورځو عملیاتو په پایله کې وتوانېدل 14 کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو د کندز ولایت د نظامي شورا د فیصلې پر اساس د کمانډو ځواکونو له سیمې څخه ووتل. خو د دې ولایت سیمیزو چارواکو د دغو سیمو د ساتلو په خاطر نور ځواکونه یې وانستول. ښاغلی سلیم وای چې د تصفیه شوو سیمو د ساتلو مسؤلیت د نورو دولتي ځواکونو دنده ده، خو له سیمې څخه د ځواکونو د وتلو پر مهال د کندز سیمیزو چارواکو هلته نور ځواکونه ځای پر ځای نه کړل. بل خوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی دغه څرګندونې بیا اساسه بولي. وایي چې له سیمې څخه د ځواکونو وتل د امنیتي ځواکونو د ضعف او د ناسم مدیریت ښکارندوی نه کوي، بلکې د کمانډو ځواکونه د کندز ولایت د پوځي شورا د فیصلې پر اساس له سیمې څخه وتلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د ازادي راډیو ترنو اړوندونکو اوس په ورسو څو مهم اقتصادي خبرونه لرو خبرونه روانه ده، لطفا را سره اوسئ.
السلام علیکم، پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په خپل وروستي راپور کې د افغانستان لاسته راوړنې او اقتصادي پرمختګونه بریالي بللي دي. د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زئی وایي چې د پیسو نړیوال صندوق د اقتصادي پراختیا او پیاوړتیا په ځان د بسینې په لور د اقداماتو، د اقتصادي مدیریت د پیاوړتیا او د عوایدو په برخه کې د افغان حکومت اقدامات ستایلي دي.
د پیسو نړیوال صندوق یا د IMF ارزونه، هغه هم موافق یا مثبت ارزونه، دا زمونږ د کاري اعتبار د نړیوال ټولنې په مقابل کې وړاندې لوړوي.
د شغلی عبد الحمزه په خبره د پیسو نړیوال صندوق دغه مثبت ارزونه به په نړیوال ټولنې کې د افغانستان کاري اعتبار لوړ کړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤل وایي له دې وروسته به په کور دننه ټول ساختماني شرکتونه له کورنیو تولیداتو استفاده کوي. د دغه ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ په همدې اړه د ښار جوړونې وزیر د صنعتي پارک څخه لیدنه وکړه او پریکړه یې وکړه چې کورني ساختماني تولیدات معیاري دي او شرکتونه باید له دې وروسته له کورنیو تولیداتو استفاده کوي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر هم له دې وړاندې ویلي وو چې ټولې دولتي ادارې باید کورني تولیدات وکاروي. او نن د کابل په بازارونو کې فوم دا ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو بوجي خزاکی وړه 1200 افغانۍ، یو 500 کیلې بوجي بره 2000 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي ورځ 1300 افغانۍ، 1400 غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل بیا په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. همداراز په شهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1800 افغانۍ، یو 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو پاوند 90 افغانۍ او شل پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 502 افغانۍ. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، تاسو زموږ خبرونه په لایو یا په مستقیم ډول زموږ پر پاڼه اورېدلای شئ. زموږ د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. که فیسبوک یا ټویټر لري نو پر دغه وی پانه باندې زموږ د ټویټر او زموږ د فیسبوک حسابونه هم پیدا کولای شئ. یو کولای شئ چې خورا ځانګړي مطالب پر دغه وی پانه باندې ترلاسه کړئ او پر فیسبوک او ټویټر یې له خپلو هم ملګرو او دوستانو سره شریک کړئ. زموږ د ویډیو په برخه کې یو ډیره په زړه پورې ویډیو موږ خپره کړې ده، د ازادي راډیو د همکار عبدالرحمن اومان نیازی د هنری آثار یو نندارتون په کابل کې پرانیستل شوی و چې ډیر خلک ورغلل او ډیر په زړه پورې آثار یې دغه هنری آثار یې وکتل. تاسې که غواړئ چې د آثار سره آشنا شئ نو زموږ رادیو زموږ د ویب سایټ له لارې دغه ویډیوي رپورت کتلای شئ. نن په یاد ولرئ چې په دوهم نیم ساعت کې لکه هر ورځ ډراما نه خپرو، ځکه د ازادي راډیو څخه 200 ډرامې خبرې سوې او نن به د دې ډرامې لیکوال د افغانستان پیژندل سوی شاعر پیر محمد کاروان په سټوډیو کې را سره وي او د دغه ډرامې پر څرنګوالي او په ټولنه کې د دې ډرامې پر اغیز به خبرې کوي. او د ازادي راډیو همکار یوسف خان زدران به حتما تاسو ته هم وخت درکړي چې په دې اړه خپل نظر د نورو اوریدونکو سره شریک کړي. نن مو په خبرونو کې واوریدل چې په کابل کې د جنبش راستاخیز حرکت له خیرخانی مینې څخه یو لاریون پیل کړی، یو سوله ییز لاریون پیل کړ او غوښتل چې د حامد کرزی تر نړیوال هوایی ډګر پورې ولاړ شي او هلته بیا د هوایی ډګر پر څلور لارې باندې خپل پریکړه لیک اعلان کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پر دې سورغلی و. پر دې صاحب اوس سره د ټلیفون په لاین کې دی. پر دې صاحب ستړی مسې او که ووایي چې دوی چیرته ورسېدل لاریون کوونکي؟
دیوانزی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدمونه اوریدونکو ته. بلې، لاریون کوونکي تقریبا نږدې دي د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر څلور لارې ته، تر اوسه پورې څلور لارې ته نه دي رسېدلي. دوی چې ما سات مخکې د دغه لاریون د یو تنظیمونکي رامش نوري سره خبرې وکړې او له ده څخه مې پوښتنه وکړه چې وروسای هدف مو یعنی
او د دوی غشتنی سدی
بله او غشتنی دا وی جلال زئی صاحب چې اوله غشتنی دا ده البته د دغه مظاهره د لاریون یو تنظیمون کرامش نوری راتویل چې دوی مشخص غشتنی دا لري چې ولسمشر او اجرایی رئیس باید خپل دند استعفا ورکړي امنیتی مشران یعنی د امنیتی بنسټونو مشران دوی باید استعفا ورکړي همداراز په هغه مظاهرو کې چې د دوی غړي وژل شوي دي او یا ټپیان شوي دي هغو پوښتنه دې وشي او یو بله غوښتنه چې په دا نننۍ لاریون کې دوی پرې ډېر ټینګار کوي دوی وایي چې د خپلې غوښتنې نړیوالو مراجعو ته هغوی سره یې مطرح کوي تر څو ورته رسېدنه وشي ځکه د دوی په خبره چې دا غوښتنې له حکومت سره هم شریک کړي خو تر اوسه پورې ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی او دغه لاریونونه او تر هغې دوام کوي چې دوی غوښتنې نوې منل شوي او دوی خپلې غوښتنې او قانوني او مشروع ګڼې وایي چې د دې د ترلاسه کولو لپاره به خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي
و پر دې صاحب تاسو ته خو در معلومیږي نن په دغه لاریون کې د دوی مشري څوک کوي
څوک کسه دي جلال زئی صاحب یعنی مشخص یو کس نه ده چې دې لاریون مشري کوي څو د
اوریدونکو فکر کوم چې زموږ له خبریال حدیث پردې صاحب سره زموږ ټلیفوني ارتباط قطع سو. تاسو په کابل کې نن د جنبش رستاخیز تغییر د لاریون په اړه د هغه رپورټ واوریدل و هم اوریدل چې دا کسان چې نن په لاریون کې برخه اخیستې ده چې له خیرخانې امنیت څخه حرکت کړی و د تقریبا د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ته د نږدې کېدو په حالت کې دي. دوی به دغه څلور لارې ته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په څلور لارې کې خپل پریکړلیک اعلان کړي. د ازادي راډیو خبرونه کومار وې دي د دغه لاریون په اړه به تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کړو.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو راځوي و نړیواله مسأله راخلو. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو شمیر مشرانو ویلي دي چې پر روسیې د نویو بندیزونو پاړه پر د ویلایه اجرایی کېدو باندې یو موافقه تر رسیدلې دي. فریبا ظاهر د مسلې ته کتنه کړې ده او فریبا جانې کول وایي چې دغه توافق څه دی او څرنګه له بې کوم مخالفت پرته سوی دی که اوریدم کوته یو څه معلومات ورکړي.
بله مننه فرشته جانې. د لایحه په نږدې ټول اکثریت سره د جولای پر 15مه یعنی پرون د امریکا د ولسي جرګې لخوا تصویب سوه او بیا د سنا مجلس ته واستول. په سنا مجلس کې دغه لایحه د هغو غړو لخوا له مقاومت سره مخامخ شوه چې هغوی د دې مخالف و چې د شمالي کوریا په وړاندې بندیزونه د سنا مجلس هغې اصلي لایحه سمې مسوي دي. د سنا مجلس په لایحه کې یوازې پر روسیه او ایران تمرکز شوی دی خو په دې نوې لایحه کې شمالي کوریا، ایران او روسیه درې سره شامل دي او پر دې به نوی بندیزونه لګول کیږي. او دغه راز چې تاسو پوښتنه وکړله په دې لایحه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا هم دا صلاحیت راکموي چې دوی وغواړي په روسیې بندیزونه راکم کړي. د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي باب کراکر د کانګرس له مشرانو سره تر یوې ورځې بحثونه وروسته ویل دي چې زه په دې اعلان خوښ یم چې موږ بل اخره یوې موافقې ته رسیدلو چې کولای سو د بندیزونو دغه مصوبه ولسمشر ته واستوو. د ورځې په اوږدو کې د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو سره د مقاومت مسلې لومړی د دې لایحې د برخلیک په اړه شکونه راپورته کړه خو پرون د ورځې په وروستیو کې کراکر وایي چې د خپل مخالفت بیرته واخیست. نو که چیرې دا لایحه توشی سي هغه بندیزونه چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې پر مهال په روسیې لګېدلي وو په قانون بدلېږي.
نو راپورونه څه وایي فریبا جانې؟ دا به توشی سي یعنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ یې توشیح کړي څاټکل کې په مطبوعاتو کې؟
بله په دې لایحه کې یوه داسې ماده هم شته چې که چیرې سپینه ماڼۍ وغواړي د روسیې پر وړاندې هر ډول بندیزونه کم کړي نو پریکړه به د کانګرس لخوا تایید ته اړتیا ولري. سره له دې چې سپینه ماڼۍ په دې مقرره کې بدلون غواړي خو لا تر اوسه یې نه دی ویلي چې ګواکې سپینه ماڼۍ به دا لایحه ویټو کړي. سپینه ماڼۍ په ټوله کې ویلي چې د روسیې، شمالي کوریا او ایران پر وړاندې د سختو بندیزونو پلوي کوي. په کانګرس کې د دواړو مجلسونو لخوا د دغې لایحې ملاتړ پر ولسمشر ډونالد ټرمپ فشار راوړي چې دا لایحه توشیح کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره د هغو ادعاو له کبله چې ګواکې روسیه د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ په ګټه لاسوهنه کړې ده تر فشار لاندې دی. دا هم باید ویم چې په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ریابکوف پرون انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي و چې دا لایحه به په سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې پیدا کړي. او هم د ایران ولسمشر د سه‌شنبه پر ورځ ویلي دي چې د تصمیم تیغه پر ومن شو دلی ویلي دي چې دا به بې ځوابه پاتې نه شي.
ډېر مننه فریبا ظاهر. اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو خبرونې اورئ. که تاسې انټرنیټ لري نو زموږ ویب سایټ ته ورسئ www.azadiradio.com. پر دغه ویب پاڼه باندې ډېر زیات ویډیوي او رپورټونه اورېدلی او کتلی سئ. او همداراز تاسې کولی سئ چې بیا زموږ پر فیسبوک او ټویټر پاڼه باندې غړي سئ او له هغه ځایه له خپلو دوستانو سره زموږ مطالب شریک کړئ او خپله یې هم ولولئ.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو دوستانو، د 12:30 بجو باندې به موږ تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو او د هغه څخه سم ورسته د ازادي راډیو د ځنګړي ډرامې یو کلی زر ژغونه پر ځای بحث خبرو. دغه 200 ډرامې زموږ له راډیو څخه خبرې سوی. د 200 ډرامې په مناسبت باندې موږ نه یو ځنګړي پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې موږ تاسو ته غواړو چې خپل نظر سره شریک کړئ چې د دغه ډرامې څخه تاسو څه زده کړل. آیا تاسو په نظر دا ډرامه موثره وه، اغیزمنه؟ تاسو کولای سئ چې موږ ته ټلیفونونه راوکړئ. د ټلیفون شمیره د 0 شپږ نوي 0 شپږ یو 0 شپږ یو. بیا وایم 0 شپږ نوي 0 شپږ یو 0 شپږ یو. د ډرامې لیکونکی نن زموږ سره په پروګرام کې دی، پیر محمد کاروان صاحب. نو تاسو ټلیفونونه راوکړئ او مستقیما د پیر محمد کاروان صاحب سره خپل نظر د دې ډرامې په اړه شریک کړئ.
ستاسو ل پیغامونو
سلام علیکم. ننګرهار ولایت دی سارک کې غلجی دی ولسوالۍ انور پښ ته دغه پیغام پر اقدامه. تاسو په خدای باور وکړئ، په دې ازادي راډیو محترم کارکونکو ډېر کارونه کړی دی ولسوالۍ باندې ډېر لګیاي. دغه دې مونږه دغه شکایت وزارت شیطانی ته ورسوي. دغه کلینیک خو ډېر بد حال روان دی. دلته عمومي کلینیک ده په دې سارک کې غلجی ولسوالۍ کې. د ولسوالۍ تر څنګه د راغد سکسي په نامه باندې کلینیک ده. یاد دې کفایت ډاکټران ته کې دي مریضانو سره ډېر بد سلوک کوي. چې خدای په خاطر باندې دغه تر د شپاکا یا تان راولېږي. دغه څه حل روان دی؟ دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
بلې، سلام علیکم. احمد لودین خبرې کوم، د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص ډاکټران دي دا ښه اجرات په خپل وخت او سرنه تر سره کوي. دواز داسې مریضان مونږ لرو چې هغه نور زین ته مونږ رسو، هغه بدبختانه بیا سا ورکوي.
السلام علیکم. تازاوی ما په تازاو کې کلینیکونه کې نرسان دلته سرطبیبان دي. ډېر ماشومان یې له منځه یوړل او خپله تاریخ تېره دوا دلته خرڅېږي. مګم دا دوه سره حکومت د هغې هېڅ پوښتنه نه کوي. ولې د تازاو خلک د افغانستان ملت نه دي؟ آیا په تازاو کې انسانان نشته؟ تاسو راشي پوښتنه وکړئ. ټوله تاریخ تېره دوا خرڅېږي، نرسان دلته سرطبیبان دي، مونږ ډاکټر نه لرو. د خدای د قرآن په خاطر باندې راشي د دې ملت پوښتنه وکړي. وسلام.
اساده نامداری په 2014 میلادي کال کې په یو مرکه کې ویلي و چې د چادر پر سر کول د ځان لپاره ویاړ ګڼي. هغه ویلي و چې کله تور پوړنی پر سر کوي د امنیت او درناوي احساس کوي. د ایران ښځې یو لوی تور پوړنی چې له سره تر پایه پکښې پوښلی وي پر سر کوي. دا ځانګړی پوړنی پراخه لمن لري او په ایران کې چادر ورته ویل کیږي. آزاده نامداری په مرکه کې ویلي و چې د چادر له پر سر کول سره ځان لا شایسته احساسوي. هغې په وروستیو کې د سویس ژنیو ښار ته د خپل سفر یو عکس چې هلته د ملګرو ملتونو د سازمان د دفتر مخکې اخیستل شوی و پر انسټاګرام له خپلو پلویانو سره شریک کړ. په دې عکس کې آزاده نامداری تور پوړنی پر سر کړی دی او ټول ځان یې په دغه پوړنو کې پوښلی دی. خو په هغو عکسونو کې چې د میرمن نامداری له همدې سفره پر انسټاګرام او نورو انټرنیټي سایټونو خپره شوي، دا څرګندېږي چې لوت سر ده او د جمپ سوټ په نوم یو ځانګړی لباس یې اغوستی دی. جمپ سوټ یو ډول جامه ده چې کمیس او پتلون سره نښتی وي.
په ایران کې زیاتو خلکو د دې د عکسونو تر لیدلو وروسته آزاده نامداري پدومخي یا هیپوکراسي تورنه کړې ده. پر انستګرام د زیاتو خلکو انتقاد دا و چې آزاده نامداري حق نه لري چې خلک داسې شي ته وهڅوي او تبلیغ وکړي چې په خپل باور نه ور باندې لري. او اوریدونکو تاسې هغه معلومات واورېدل چې ما د آزاده نامداري چې د ایران د تلویزیون یوه پیژندل سوې نطاقه ده او د ایران په سینما کې هم پیژندل سوې ده په اړه درته راغونډ کړي وو. آزاده نامداري د خپل ځان په دفاع کې ویلي دي چې دا د خپلې کورنۍ په غړو د غړو په منځ کې ناسته وه او پوړنه یې د یوې شیبې لپاره د سر څخه ښویېدلی وو او په دغه وخت کې خلکو د دې عکسونه اخیستي او پر انټرنیټ یې خپاره کړي. خیر دغه رپورټ مکمل یې تاسې زموږ پر ویبپاڼه باندې لوستلی سئ www.azadiradio.com. اوس راسره ملالۍ بشیر راغلی ده په سټوډیو کې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په مشرۍ هلمند ولایت ته تللی دی. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې د پنځمې ورځې لپاره هم جګړه روانه ده او په دغه جګړه کې تر اوسه پورې 450 کسان وژل شوي او 520 نور ټپیان شوي دي. د نورستان وان ټوایګل ولسوالۍ کې تیر مازیګر جګړه پای ته رسیدلې ده. جنبش رستاخیز تغییر د دریم ځل لپاره په کابل کې اعتراضیه مظاهره پیل کړه او وایي چې خپل اعتراضیه لیک به په کابل کې د نړیوالو محکمو اړوند مراجع ته وسپاري. پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالې جرګې شل غړي د هغې پریکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ یې د جنسي تیری حکم کړی و. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د الجزیرې تلویزیونی شبکه تورانه کړې چې په بیت المقدس کې تاوتریخوالی تلمن وهي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که امریکا دغه ایالت امریکا د دغه هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي ایران به ځواب ووایي.
له ملالۍ بشیر مننه کوو. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یې وړاندې کړ. اوریدونکو لکه څنګه چې مو مخکې درته وویل د ازادي راډیو څخه د یو کلی زر غږونه ډرامې 200 برخې بشپړې سوې او نن مو په دې مناسبت یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی. دغه پروګرام لپاره د دې ډرامې لیکوال د افغانستان وتلی شاعر پیر محمد کاروان صاحب زموږ سټوډیو ته راغلی دی. د ډرامې یو شمېر اکټران او نور کارکوونکي راغلي دي او زموږ خپل همکار یوسف خان زدران صاحب چې د دغې ډرامې په وړاندې کولو کې ډېره خواري ایستلې ده په سټوډیو کې دي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم، ټول ته مبارکي وایم او ښه پروګرام درته غواړم زدران صاحب.
بلې ډیره زیاته مهرباني فرشته جلال زئی، تاسو اوریدونکو ته مونږ هم سلام وړاندې کوو. ستاسو سلام زمونږ او مبارکي د ډرامې ټیم ته هم ورسېدله. ډیره مهرباني، تاسو ته هم بریاوې غواړم.
خیر اوسئ، مهرباني.
بله بله، مننه. د ازادي راډیو درنو اوردونکو تاسو ته هم سلام او ستړي مشه. د یو کلی زر غږونو ډرامې د خبرېدو وخت دی، خو نن درته ډرامه نه لرو بلکې د ډرامې له ټیم سره یو ځای دی. د ډرامې 200مه برخه نمانځو. لکه همکار مې چولې، زه یوسف زدران یم، د ډرامې ټیم او د ډرامې لیکوال پیر محمد کاروان هم دلته په سټوډیو کې را سره دی. د یو کلی زر غږونو ډرامه چې د تیرو شاوخوا څلورو کلونو رئیس خبرېږي، پکې د افغاني ټولنې بیلابیل واقعیتونه او پرمختګونو ته اشاره شوی او پرې بحث کیږي. د ډرامې په چوکاټ کې د ټولنې د واقعیتونو بیانول بیل هنر دی، خو تاثیر یې څه وي هغه له تاسو اوریدونکو اورو. ولې دا چې ډرامه څنګه جوړیږي وړاندې د ډرامې د ځینو ممثلینو او د یو کلی زر غږونو ډرامې له لیکوال محترم استاد محمد پیر محمد کاروان سره هم خبرې کوو. ترنو اوریدونکو، د ډرامې د 200مه برخې د خپرېدو په پلمه له تاسو هم په دې ځانګړې خپرونه کې اورو چې تاسو ته له دې ډرامې څه یادونه پاتې او لا څه غواړئ. نو زموږ سره په 0999 203 او 0 اړیکو شمیرې اړیکې ونیسئ او خپل پیغامونه مو د 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو شمیرې لارې موږ ته پرېږدئ. خو مخکې له دې چې تاسو ته درشو یا دلته له میلمنو سره خبرې وکړو، د ډرامې د 200مه برخې مزل زموږ د ډرامې ټیم هم نمانځلی. دا چې څنګه اوروي
معلومه
پټ سترګې یم، تور ټکیم نه پوهېږم،
هغه د سټیج په سر چې هغه زرخونه پرده ده په هغه باندې څه لیکلي ته وایې؟ ښه
ته صبر شو دې بدمشه، لیکلي دي چې زیری زیری زیری
دعوی زما د کوژدی زیری کړی ته وایې؟
ښه چې په دې خولې خولې بارغولی کړم روزو دی بدمشه تا غلی خی او خلو دو خلی ویلی و خلو اور خوبی دیر آتا خواک و لگو
خدا داد گلیه نتوالی و رخلی چه زمی دو کشده خبری کم
آتا غلی شده دی
بدمشه
تا بیترو سوایی
اینو لونو زمونو اورونو توش دری مشه اوز با تایبه دا زرخونه پرده کشکی او تاسو طول با پوشه چه دا زیره ده تیشی زیره ده ستاسه پی اجازه دا دای زرخونه پرده کشکو ده خواه که زیره داده چه یو کلای زرغه گونو درامه دوسته و می برخی دا ورسیده تاسو خواه با اولیدون که تش دوسته و درامو پوری قدم پا قدم را سر روان وی تاسه طولو تا ده مبارک وی وسنو د یو کلی زرغاګونا درامه دوه خندون کې او خواګلو بغړی هر یو خدای داد او مساګل تاسو د لاسونو په پړکا سي سترازي اے خدای د ګلیا ما تایا به کنه ورځه
ورځه چې
سری مشه یاوریدون کو دیو کلی زرغه گونه خواه خون کو توائی که
از آیا مخه از دی بادمشه خواه گو آوریدون کو جوان ملو گره نخوک اولو پراتی نخوار پارشا دیره منه نا چه تاسی زمونگ تولیخ پراوانه و آوریدی از پا ایگم چه تاسی مخبو بری روانی ای خوز دی بادمشه گوره یاوریدون کو مونگ بای آوازی نپریده کنزاو موسا گل ببیا سخت بویری
خدا در گلی لیوانیه او بودونو آوریدون که دا چیز مون در همه او رایی او لپایا مونی اگت اخلی توای که نو باور وکی چه سخت را بنده گرانیه ترده ورست بم خیخ گلی رنگینه او لونگینه درامی در تجوڑه او توای که
او که نزو دی بدمشا
خدا در گلیه لنبوگی می پنس که کوریان قافی رازه چی اوریدون کو سره کی کول چه نوشه جان کو توای که امال تا با نوری ده کار خبریم تریز ده کو کنه
رازه
بلې درنو اوریدونکو نو مونږ به یوازې نه پرېږدی ځکه ستاسې پیغامونه وړاندیزونه او ستاسې اړیکې مونږ ته لا انرژي راکوي چې څنګه مخ ته ولاړ شو. نو د ډرامې ټیم دلته زما سره په سټوډیو کې دی، ټولو ته مبارک دا سفر خدای داد د لاور خان او ګلالۍ پیر محمد کاروان تاسو ټولو ته
مننه جار دشم. اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. د یو کلی زرغګونه ډرامې خوږو اوریدونکو ټول ښه راغلاست. د یو کلی زرغګونه ډرامې دوه سوه یم ډرامه چې خپر شوې ده تاسو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې تاسو موږ سره همیشه همکاري ولرئ، ښه نظرونه موږ ته راکوئ، وړاندیزونه انتقادونه موږ باندې وکوي او موږ ته خوږې خوږې موضوعګانې راولېږي چې موږ ښې ښکلي ډرامې.
مننه کاروان صاحب. اوریدونکو ته به یادونه کول غواړم چې دوی که دا موضوعات یا تاسو ته رالیږي پیغامونه 0 اوه سوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته هغه شمېره ده چې د دوی پیغامونه رارسېږي، موږ یې تر تاسو رسوو او تاسو بیا ډرامه لیکئ. خدای داد څنګه وو د ډرامې دا مزل څنګه وو؟
اول خو تاسو ته سلام او درنو ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او د ډرامې رسیدل 200 قسط ته ټول اوریدونکو ته او د ډرامې ټیم ته مبارکي وایم. نو ډرامه خو لکه څنګه چې تاسو اوریه په دې وختو کې ښه روانه ده او د
ستاسو رول پکې ډیر ښه دی. د موساګل د ملګری کړی دی بس هر وخت خندا ده تاسو.
بس نو موساګل خو د خدای داد یار ده، نو د خدای داد د تنایو یار ده، اکثره وخت ورسره یو قصې ورسره کوي.
همداسې ده. د لور خان تاسو هم خبرونې ته په خیر راغلی. په ډرامه کې همیش په غوسه وای، امید چې نن په کار نه وای.
ډیره مننه. زه هم په خپل وار خپل سلامونه ونې کې هیلې تاسو ته تخنیکی همکارانو ته همداراز د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خصوصا د یو کلیو زرغګونو د ډرامې مینوال ته وړاندې
تاسو ډیر وخت په ډرامه کې په غوسه وای د خو رختیا هم تاسو په هغه باندې تاثیر نه کوي بیا ورسته تاسو په روح او روا باندې
نو غوسه خو بخنه وانه غوسه خو په خپل نه کیږي تبا څوک به په غوسه کوي کنه دا سه څه به نه چې کبه په غوسه کوي نو دا سه څه اوري چې تبا په غوسه کوي دا زموږ غوسه چې دی ګران اوریدونکو دا دسه غوسه نه دی خدای مکه چې تاسو هم دغه سه غوسه شي
ټول نه کیڅه تیری کې هغه باندې
بلې خصوصا هغه څه چې دلاور خان کوي کوشش وکړي چې په شیانو تاسو په غوسه نشي زکات دلاور خان د سه نقش دی چې هغه نه غوړي چې کلی کې ځنه ایماری کارونه وشي یا دسه نور دغه مخنیوي کوي نو زموږ غوسه چې دا تری وحده پوره
ګلالۍ بیا ډیر وخت سره په تزاد وی د ګلالۍ باندې هم سختې تیرې کړي په ډرامه کې را سره هم د نن ډیر زیات په خیر راغلی ګلالۍ خبرونه تستری
مې مستاسو نه زه هم خپل سلامونه او نیک هیلې د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د 200 خبرونه د مبارکي ټوله ته وایم او تاسو نه مننه چې نن موږ دلته
ولنه د ډرامه تاسو خلا ور کړی دا او تاسو مرکزی رول لوبوي پکې موږ یوازې بحث مختوړو نو څنګه ډرامه کې سختې در باندې تیر شوې دي ډېر زیات اوس یو نتیجې ته ورسېده خوشاله یې په ځای
او اتمن مخشاله چې یو نتیجې ته ورسېده څنګه چې د ډرامې په شروع کې زما نخ شروع سو یعنی ډېر مشکلات پر ګلاله رااله زه د فامیل د لحاظ او د ټولن د لحاظ و رقم مشکلات ګلالۍ تیر کړل نو بل اخره چې دا د اوس به یو نتیجې ته ورسیږي
نو ګور چې مخ کې څه کیږي کاروان څه به وي اوریدونکو ته هم ورزو چې تاسو سره مخه مخاتمن خبرې کول غواړي پامه جو بچ ډرامه کې غږیږي خدای دې تاسو نه باور دل غواړي یو اوریدونکو را سره په اړیکه کې دی ډیر زیات پرونی ته خیر راغلی ستړي مشه وعلیکم السلام په خیر راغلی په ټلیفون کې مشهور ډیر دی او خو موقعیت انتخاب کې خبرې وکړې مهرباني اوس مو اواز خدای بالکل مهرباني
محمد کاشون زوکل زما سفر په اړه کې درځه
زوکل سه ډیر مننه چاډی کې نسته
وکیل هم نن د تاسو کول خبرونه مبارکي تاسو او د ډیرو ټول کارکونکو
خیر مبا
او وکیل هم دا یو خبر په دې درامه ده او په توزنی زبر خاکی باید دیر خون تر مگه سوالی که ده شز مکتب تو گرو که ده نور ده غطو گرو وکن هم مستد دیر پاوه رمشه کردی زدران سر
زواک سب دلتا ده درامه لیکوال کاروان سب امرا سره ده چه با غواره پراتلون که چه موضوعات تاقیب شی که گه مخام خورتا بڑان دیزو نوله ره
ده کاروان سب ده پراتلون که باید ده پهنی تاکل باید دیر تمرکز وکری او دیر دلشی چوک پران دی دو ورځې په ورځ په اورډر انده باندې هڅه وکړي څنګه د کاروان څخه دا غواړم
ډېر زیاته مهرباني بل اوردونکو ته ورزو خبرونه ته بخیر راغلی چې وخت کم لطفا نستاس پیغامونه او که پختن لري هغه زه راخلو ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان مو معرفي کړئ
بل پښتنه یم ولا ودګ نه نه دي کني ولې سلامونه
بل
کاروان څخه سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام ډیر ستړي مشه پښتنه خوره کې مننه الله دې عزت وکړه الله دې پامن کې وساته د ټولو اوریدونکو سره خوشاله شوم چې تاسو आवाज اورم
زه دې نه خوشاله شوم کاروان څه چې ورکه یو مچ تاسو आवाज نه اوریدل یو بس ته اوس چې خوشبخت او مچ اړیکه مې دوه شو ډیر خوشاله یم
الله دې ونه زو پیمان خوشاله اوسه
خیر اوسه ډراما خو اوري کوم موضوع ته راشو
ډراما څنګه نورم ډراما دومره د تګرام د خصن د دلاور کا आवाज دومره د تګرام د چې خیا اندازه نه لري
د لاور دل تر سره د خبري ور سره وکړه
مننه خورکې
تاسو نومونه وړاندې کوم سلام کاکا جان خیر
څه شکر ډیر مننه ډیر مننه تاسو د دې حسن نظر نه ډیر کې چې مونږه وشو کولای چې تاسو هغه قناعت فراهم کوو او خپل ټول
سم موضوعات به تعقیب کول غواړي
مننه کوم आवाज لري ان ته خود څه غوښه یا چې بي خي دا د تاسو نه ډیر غوښه ده
اهله کوم دا تاسو حسن نظر ده زه باید دغه څه وسم
ته ورته ویل خو نه غواړي چې اوس په غوسه شي او دل چاته
دلته لږ غوسه شو وای ګلالۍ دا او دې جالب دی ما تخفر هغه ډراما کې دا و چې د لواط لالته ګلالۍ خاص غری کوم بیا دا غیم ور وایل چې دا خو دې بوتي نه دیګه شوی نه زه په یو ځل نه ور کوم بیا ما ته دا ډیره جالب ما په دې کې چې و چې دوه هر کې دا جوړه یا لګتا
ډیر من نه پختنې راتلون کې کې به څه ته موضوعات کا تعقیب شي تاسو به ډراما لا خوان تر کړی
هغه مودا چې دا جلې ته واده کې خاطر ورکړي چې خپل تابه باندې واده کې چې سره بول درې میراث موضوع کله جدی و
او کنور کول کیږي دی او کنور کول کی ګلاله غوندې بیٹنګ ازم ولري چې مخکې لاړ شي
او همداسې د ښه شیدو نه ولي کې زه دومره کوشش کوم چې دا ټول ګل سره مخې نه پیدا کیږي چې د څه اطراف کې مونږه شیرون سیدین مینه له خپل شیر شاعری سره ډېره علاقه لري.
چې تاسو مونږ دراما موري او نن مبارکي ورځ هم دا بدرته ځینې کتابونه نمونه واخلي چې اعلان تجارتي هم نشي خو خیر د چې تاسو اړیکې نیولې په دې خاطر باندې باندې
ډېره مننه تاسو نه پښتنې خوره کې ته د هنر سره د ادب سره د ډرامې سره او د شعر سره مینه لري نو دا خبره ده دا اعلان هم نشي زما وروستی د شیرونو مجموعه د زرزری وزر
نه دی
او دا
د شمینه په ماته شي او زما سره
د دانش په
خبرونه کې بلې خبره مو تاسو د تاسو خبرونه مو ولا زغ خپل چا د پاسه نو کومه معلومه ما ډیر خوشی دي چې دا زادر د رادیو ډراما کې کار وکم
او پښتنې پام دی اړه باندې بلې پښتنې پام دی اړه باندې موږ ته غږیز پیغامونه پرې ښه شي چې څه ډول رول غواړي او څه 0 شپږ 0 شپږ 0 1 0 1 پته زمونږ شمیره د تاسو ته مخ در ډیر در کو بل اوردون کې را سره پاړي کې د خبرونه تب خیر راغلی ستړي مشه بلې تاسو اړیکه زمونږ سره وصل د خبرې وکړي اوردون کو تبیر ته ورزو خدای داد کیږي تبا اوردون کې به منتظر وي چې تاسو نم دلته پاره خپل هنر باندې لک خبرې ووري کور سره وې کړی
ولنه زه اوریدونکو نه تب دا وایم چې نن زما هغه د تب یار څه په ډرامه کې موسی ګل نو دلاور خان نن بیا ظلم کړی دا هغه ته اجازه ورنه کړله چې راستي هغه وبو لګول پسې تلای دا نو رانه غي کنه مونږ به دوی ته یو صحنه لوبولې و نو مجبورت دلته زمونږ نن د دلاور خان سره وغږی ګو اوریدونکو ته یو څه وړاندې خان صاحب دا نن خو به اجازه ورکړې وکنه دا د ما یار ته تا دا یو ورځ مونږ کتله دا یو ورځ و نیمه ورځ لپاره خو به اجازه ورکړې وکنه دا اوریدونکو سره لږ زره خبرې کړې وي یاره خو غټ ظلم دې په باندې
وکړه او لولا خدای دادا ته په هر ځای کې د خپل خبرې کې چشته می اجازه ورکړې وې سلطان راغلې وې ما څه کړې وې چې نه راغلې
ته ګوره خان صاحب هغه ظالم ته په باندې دوله ظلم کوي هغه مظلوم بیچاره څونه تا ته کار کوي شپه ورځ د تا کارونو پسې اخته وي ته ورته دونه اجازه هم نه ورکوي ورته یو خو دونه ظالمې چې هغه بیچاره ته یو کوژده هم نه کوي
ګوره خدای دادا څه چې وای هغه دې بیرته غوږونه اوري کنه هسې په خپل سر لګي د څه شي ظلم مې پکړې
ما څه ویلې دي
نور څه وې
نو ما خو کومه غلطه خبره نه ده کړې
ورخه خبره نه ده کړې ما په هغه باندې ظلم کړی ده چې ته ظلم پکې
نو ولې دې ورته نن اجازه ورنکړله چې راشي اوریدونکو سره مخامخ خبرې وکړي
هغه به هلته پټې ته اوبه ورکړي نه نه نو به د اوبه کنه
فرهنگی او ټولنیز موضوعات میراث تعلیم د یتیمانو حقوق او دا نور ټول څېړلې دي څه به تعقیبوي وړاندې په خبرونه کې ډراما کې
خبره تا ده چې دا ډرامه هم داسې ده لکه ژوند غوندې روانه ده په ژوند کې خو ډېر مسایل راځي خو مونږ هغه څه ته اولیت ورکوو هغه موضوعاتو ته اولیت ورکوو چې هغه په ټولنه کې یعنی د حس وړ وي یعنی د ټولنو هم د ټولنې خلکو په هډ او پوست باندې احساس کړی وي او هغه موضوع دوی لپاره ډېره مهمه وي په هماغه موضوع باندې به ډرامه جوړوو او ډراما کې به کشمکش وي ډراما کې به خوګلنی وي ډراما کې به ټکر وي ډراما کې به حوادث او پیښې وي د دې پیښو ټکرونو په نتیجه کې به یو پیغام هم ورسره ملګری وي او خامخا نو خبره ده چې ډراما هنر دی هر هنر چې دی تر ټولو نه اوله موخه یا اول هدف چې دی هغه لذت خوند او کیف دی چې اوریدونکو دغه نه خوند کیف او رنگ واخلي هغه نه وروسته په دې خوند او کیف او دې رنگ کې بیا هغه پیغامونه هم نغښتي وي
او د اوریدونکو وړاندیزونه څومره په پام کې نیول کیږي کدی اوس موږ تاسو ته لپاره ځینې موضوعات را لېږي
دا ډیره لویه خولي خبره ده نو یو مثال دی وای چې سیلبین د نخې منځ ولی زمونږ اوریدونکو زمونږ سایل بینان دي مونږ په خپل کار کې لګیا یو ډرامه لیکو کده چې ډېر استباحات مونږ نه وشي ډېر ساوي مونږ نه وشي مګر دوی لری نه راته ګوري زمونږ لبزونه اوري زمونږ د ډرامې کشمکش دوی اوري زمونږ د ډرامې نتیجه اوري دوی هر څه ته متوجه دي دا به مونږ سره ډېر لوی همکاري وي
د دې لپاره چې دوی دا وړاندیزونه درته را لګلې وي یو ځل بیا شمیره ورته وایم 0 شپږ 0 1 0 1 شمیره ستاسو غږ ثبتوي کله هم مور سره اړیکه نیسئ، موضوعات را لیږلی شئ، د اونۍ پوښتنه چې د ډرامې په پای کې مطرح کیږي هغې ته ځواب ویلی شئ، وروسته بیا چې د پنجشنبې په ورځ زه پرې بحث لرم هغه درته خپرو. توخی صاحب، زمونږ همیشنی اورېدونکی دی چې ډرامې ته ښکلا ورکړي، کله چې زه بحث ته مخ ته وړم زمونږ میلمنو سره خبرې کوي، دی را سره له نیکه مرغه په اړیکه کې دی. خپرونې ته بخیر راغلی توخی صاحب، ستړي مشئ.
مننه زدران ساتا او طول درامی کار کوم په حد او طول تخنیکی هم کاران او تخبر لمین دک سلامون او راکی کوم او طول مخ کی تاس دا یو کور دا یو غونو دا درامی دو سویم شمیری مبارکی وایم پاسوسی مرنن دا طول دا درامی دا کار کوم آرو انشاءالله مهم در رامی طول خبری اسی مستقی رامی طول تحصیب کردی انشاءالله مدنون دیر خوشحال سوست اخبروان چم تو کردیم.
خیر سه د کاروان سب سره به خبرې کول غواړي یا زمونږ د کوم مسل سره ټول دلته دی تاسو د چارو خوخیږي په ډرامه کې تل متاخب کړی در سره؟
خدای دې کاروان صاحب کامیاب لري، ډېر خوشحاله شو چې موږ د زغ واروې دی او له منندوی چې د زموږ لپاره بوله خدمت کړی ده او په دې هنري کاروان کې انشاءالله په دې کاروان کې رښتیا هم د غټ مزد کړی ده، خدای پاک دې ته یې وبخشي. نو له ده څخه مې دا پوښتنه ده چې اول د ده استاد څوک و، زده کړې له چا کړې دي، او بل کې پخپله د مسل په توګه په دې ډرامه کې کار کړی ده او کې نه ده کړی؟ او بل مې له محترم نور خدا پوښتنه ده چې د مولوي صاحب یا د ملا صاحب تمثیل په دې کې کوي وکا اوس هغه به ملا صاحب و کله مې دعاوې کولې کله مې نور داسې ښه عینونه په دې کې کوي.
مهرباني، خیر شو توخي صاحب، بله اوریدونکو ته ورځو. خپرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشئ، لنډه کوم پیغام اورو. بله، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، لطفا خبرې وکړئ. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
ساسو اړیکه صفانه د مونږ غږ نشو اوریدلی، بل اوریدونکی هم اخلو. خپرونه ته بخیر راغلی، مهرباني خبرې وکړئ. بله، ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده، ازادي راډیو ته او د یو کلی زر غږونه ډرامې په موضوعات خبرې کوو.
السلام علیکم زادران صاحب، محترم سلام تا ته، سلام کاروان صاحب ته، سلام.
وعلیکم السلام.
مې ټول ټیم ته وړاندې کوم.
ډیره مهرباني. مهرباني،
مننه. خو خوشاله یم چې نن داسې یو مجلس البته چې ډېر څه موږ ته بریښي دي. البته کاروان صاحب په ګوتو په قلم د خدای پاک برکت کی،
مننه قربان.
څنګه دلاور لاله لالی خدای داد لالا ټولو تکلیف جار کړی ده. البته اوریدونکو ته ډېر څه زده کړی دي.
تاسو ته بل څه مهم پیغام پاتې ویل دی ډرامې نه؟
صدران صاحب محترم، ټول پیغامونه ښه دي، خاص کر دغه د ولور موضوع په کې ذکر شوی ده. زمونږ لپاره دغه ډېر د پام وړ ده، ځکه موږ تاسو په ټولنه کې وینو ډېرې ناخوالې دي د یتیمانو.
خیروسه، راتلونکي کې به هم تعقیبو. ډېره مننه ستاسو اړیکې نه. ګلالۍ، څنګه د تمثیل کول سخت کار دی که آسانه دی؟
زما خپل شخصي نظر کولای، زما دولس کاله کیږي چې زه ممثل یم. خو اول سر کې هر انسان چې هر یو ځای ته قدم ږدي مشکلات به، خو تمثیل یو ډېر په زړه پورې مسلک دی او هر څوک چې په هغه کې پشک شیږدي زما په نظر په ډېر کم وخت کې کولای شي چې ډېر ښه ځان ورسوي.
فکر نه کوئ چې دا د خپل عمر نه جګ مسؤلیت درته سپارل شوی، ځکه ستاسو عمر خو وړوکی دی او هلته مسؤلیت مو غټ دی.
ولا نو عمر به پسې پرېږدو، نو مسؤلیتونه به
تکلیفونه ډېر در باندې تېرېږي.
نو خو مسلې داسې ده چې خپل عمر ته به نه ګوري، هسه چې لیکوال درته لیکي ته باید هغه خپل اصلي ژوند وبولي او هغه کې تمثیل وکړي، او داسې تمثیل وکړي چې خپل اورېدونکي پوه شي چې یعنې دا ستا خپل اصلي ژوند دی او اصلي ژوند به دې بل شي. نو
تاسو کوم کرکټر چې درکړ شوی دی په ډرامه کې، هغې نه خوشحاله یې؟ راضي یې؟
او سل په سل خوشحاله یم، ډېر راضي یم. او دا کرکټر ته یعنې فکر کوم چې په ډېر زحمت ما لاره پیدا کړې ده، هر څوک لاره نشم پیدا کولی. یعنې دې ډرامه کې ما تقریبا دریم ته انوار کړی تر څو د ګلالۍ نقش ته کامیاب سولم. نو اوس نو ډېر خوشحاله یم چې
د ګلالۍ په نقش دې کومه برخه ډېره خوښه ده؟ چې څه دې کومه ورځ دې تمثیل کړی هغه دې خوښ شوی دی؟
زما خپل نقشونه د پلوشه سره ډیر خوخیږي هغه سنه کې چې پلوشه سره اوسېږم او هغه کې مستی وي یعنی خورلنتوب کې
شپېلۍ
غږم ګودر غاړه کې او ګودر غاړه کې زه پلوشه او شاته شپېلۍ غږي نو داس
کله چې بیا دلاور خان ممانعت کوي هغه څنګه هغه خفګان صحنه وي ډېر
نو هغه خفګان وي نو ویره وي حتمن نو چې دلاور خان
هغه صحنه کې چې ستاسو د ګلالۍ یعنی د ګلالۍ او د اسلم واده و او د موزیک د لسین جون راغلی و موزیک غږولو او د افغانستان ملي ترانه د وطن ملي ترانه ویله یعنی تاسو د ګلالۍ د یو کرکټر په حیث تاسو احساسات څنګه او جذبات څنګه و
اوردونکي طبعا ما هم د اوردونکي په حیث هغه وخت یو خاص احساس درلودم
هغه وخت کې یعنی داسې ودونه فکر نه کوم افغانستان کې تر اوسه باید پس له دې نه دا په نظر کې ونیول شي چې داسې ملي سندرې او ملي موسیقي ګروپونه پکې وویل شي نو ما خپل ډېر د افتخار احساس کول او یو افغانیت احساس مې کول چې یعنی داسې واده محفل کې او داسې یو ملي سندرې او ملي موزیک نو یو خاص احساس مې درلوده حتمن خپل پر ځان مې افتخار کوي افغاني
دلاور خان ښه سړی هم دی یو څه نه څه لږ ښه سړی هم دی ځینې
شیان ورسره منلي خو بیا هم ګلالۍ په ډرامه کې یو هیله لري چې زده کړو ته دوام ورکړي دلاور خان به اجازه ورکوي که نه
نو خبر دلاور خان خپله خبره وکړي
نو زه خو ستاسو په اجازه دا ویل شم چې دا هر افتخار چې مونږ بولو هغه د کاروان صاحب
اله کوم
مونږ ته را بخي هغه افتخار هغه ویاړ مونږ ته کاروان صاحب را بخي نو مونږ چې هر څه کوو کوشش دا کوو چې د ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو قناعت حاصل کوو او هغه پیامونه چې کاروان صاحب د کاغذ په مخ مونږ ته لیکي مونږ هغه د تمثيل په بڼه خلکو ته
وایو او د لور خان کله چې تاسو کوم تمثيل در سپال کې ډیره داسې نقش وي چې هغه زشت وي یعنی په ټولنه کې اصلا د هغه وړاندې باندې مخالفتونه موجود وي د تاسو خپلم زوروي بیا
ولینا ولینا کوم نقش زاده کوم یعنی یوازینه چې ماته مشکل تمامیږي هغه منفي کرکټر دی ځکه انما هغه احساس او هغه حالت باید ځان سره ولرم سوچ زاغی ته عیارېږم نو یو سلسله مشکلات په مغزو په دماغو په افکارو ځکه مونږ دلته دلاور خان یو دا اصلي ژوند نه راوتی یو دا زموږ ژوند دی دا زموږ مینه ده دا زموږ هغه کړناره ده فیصله نو مشکلات وی
د زما په نظر باندې د دلاور خان د خبرو په تایید باندې دغه منفي کرکټر چې دی زه فکر کوم چې تر مثبت کرکټر نه هم ښه پیغام لګیدولی شي ته چې ولې دغه ټولنه چې بیمار وي یو څوک چې بیمار وي چې څومره بیماری سخت وي دومره له ترخو داروګانو سره له پچکاریو سره له بستر کېدو سره مخ کیږي نو دا د منفي کرکټر د منفی کرکټر رول چې دی هغه د پیغام د لیکدولو لپاره داسې دی لکه د یو سخت مرض مبتلا دی لپاره چې وډیره سخته ترخه دوا ورکړل شي نو دوی باید دینه خپه نشي
او خدای دې تاسو رول ته په کتو باندې خپل رول نه خوشاله یې تاسو
ولې نه زه د خپل رول نه بالکل راضی یم نو زه د دې هیله لرم چې اوریدونکي د دما کم رول چې زه لوبوم دا خوښي او د موږ صحنې خوښي کې پتیره د موسی ګل سره چې صحنې دي دا صحنې او د ملنګي سره د مونږ صحنې خوښي کی
او کوم تکیا کلام چې لری زړه دې بدمشه تا یو خاص انداز سره ویل غن تکلیف شوی ډیر ویلو سره کنه عادت شوی ور سره
کزه درته وایم چې دا به دروغ نه بنی او چې زه کېدای شي په ځینې وخت په خپل رښتینی ژوند کې هم د ژړې بدمشه لفظ وکاروم هغه علت به م همدا وي چې د ډرامې له وجې نه
ډېره مهرباني له تاسو ټولو نه چې دا ډرامه هم تر 200مې برخې راورسوله او لا ستاسو هڅو ته ضرورت دی چې دا ډرامه په ښه شکل مخ ته ولاړه شي د اوردونکو پیغامونو ته ځکه اړتیا ده چې دوی د پیغامونو په نظر کې نیولو سره کاروان صاحب تاسو ویلې ډرامه لیکئ او مخکې ځئ نو اوردونکي د مونږ ته په 0 اووه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 یو شپې ته شمیرې تل پیغامونه پرېږدي دا ډرامه هر دوشنبه د ماسپښین په 4:30 بجې خپرېږي بیا تکرار د پنځشنبه په ورځ 12:30 بجې وي چې وروسته بیا د ډرامې د ونیزې پوښتنې په اړه باندې زه یوسف ځدران له تاسو سره بحث هم لرم میلمه لرو او په هغه موضوع باندې چې په هغه ډرامه کې پرې بحث شوی دی بیا له تاسو اوریدونکو میلمه سره خبرې کوو نو کاروان صاحب تقریبا د خپرونې وخت هم پای ته رسېږي په اوریدونکو ته به څه ویل غواړي په اخره کې دوی دا باور ساتل دوی اړیکې
ډېره مننه اوریدونکو ته صرف دغه په اخلاص باندې دا دغه یادوم چې موږ به د ډرامې په لیکلو کې حتی وسه کوشش کوو او ان شاء الله داسې نوې زاویې به پکې پیدا کړو چې هم به زموږ د ټولنې چې غم ځپلې ټولنې د هغو ته یو خوشحالي او سرور هم پکې وي او یو ډېر ښه پیامونه هم پکې وي. موږ ډېر ښه محسنین لرلو که دا درې واړه چې دلته خو موجود دي، ګلالۍ ده او دلاور خان ده او خدای داد ده. دلاور خان خپل یو جلال دی کنه، یو جلالي او پرتم په خپل ځای باندې دغه ډېر ښکلی دی. ګلالۍ یو ډېر ظریفانه انداز کې عاطفانه او ډېر یعنی یو رومانتیک صحنې هم لري په حجاب کې زموږ د ټولنې د دین سره د کلتور سره. او د خدای داد په اړه به ووایم چې یعنې باور وکړئ دوی غږ چې دی دومره خوږ دی لکه د خدای بکلي ناظر غږ نه، خدای دې وبخي. یعنی داسې اوازونه دا کله کله پیدا کېږي او دا دوی ته زیری ورکوم. او مسابل ته به دغسې یو صحنې موږ جوړو، دغسې ستوري لاین او د دلاور او د اسلم.
بله، ډېره زیاته مهرباني. د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. له تاسو ټول ټیم نه ستاسو هڅونه موږ ډېر قدردانی کوو. نو درنو اوردونکو، له موږ سره اوسئ. 0 شپږ نوي 0[]